السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې له کورونا سره د مبارزې په تړاو به پر بحث وشي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري د مهمو خبرونو سرټکی هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتی کارکونکو استلی دي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدل او لکتر لګ 12 کسان پکې مړه او شپږ نور ټپیان شوي مړه او ټپیان افغانان پاکستانیان او بنگلاديشیان یاد شوي او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یو ودانې د نړیدو له امله د مړو شمیر شپږ ته اوته رسیدلې پور خبرونه هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتی کارکونکو استلی دي دا ورسته له هغه چې د کندهار ښار اومه حوزه سقوط شو یو معتبر سرچینه چې غواړي نوم خبر نشي ازادي رادیو ته ویل په کندهار کې د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتی کارکونکو له دغه ولایت وتل دي د کندهار د امنیتی وضعیت په اړه ورسته تر هغه اندېښنې زیات شو چې وسلوالو اومه حوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسیدله د هندستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله هم هندي رسنیو راپور ورکړی چې له کندهار ډیپلوماټانو او کارکونکو استلی دي خو کنسولګری نه ده تړل شوی نګدي دوو نه مخکې په کابل کې د هندستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي اتباعو ته د خراب امنیتی وضعیت په اړه خبرداري هم ورکړی وو په بیان کې راغلی و چې په افغانستان کې مشت هنديان دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هر ځای دي د ځان د خوندیتوب لپاره بیدار اوسي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدل او لکتر لګ 12 کسان پکې مړ شوي رويټرز خبري اژانس لیکلي دغه بس په وان خار کې یوې کاندې تلویدو ورسته اور واخیست او پکې له ناستو سورلې 12 تنه مړ شول او شپږ نور ټپیان شول د پیښې مړه او ټپیان افغانان پاکستانیان او بنگلاديشان یاد شوي دي پیخه د وان ولایت په مرادیا سیمه کې شوی چې له ایران سره ګډه پوله لري د ایران افغانستان او پاکستان اکثر کډوال د ایران او ترکیه ترمنځ لګړ سرحد په لای مزل کوي او اروپا ته د رسیدو په هیله په ځان سل خطر مني ترکیه او اروپا ته د رسیدو لپاره د پناهغښتونکو یو اصلي لار ده چې د اروپایي هیوادونو له هڅو سره سره بیا هم په قاچاق خلک یاد او بو یاد از مکه لاري اروپا ته تریوزی او ځانونه هدف تر رسوي د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي په پروان کې ماین چاودنې د برېښنا یوې بلې ستنې ته زیان اړولې دا پېښه د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې چې تر اوسه د وارداتي برېښنا ډېرې ستنې پکې ویجاړې شوې نن سهار وختي رامنځته شوې د پروان د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد ویلي له دغې ستنې سره څلور حلقې ماینونه ځای پر ځای شوي وو چې دوه یې چاودلې او دوه نورې امنیتي ځواکونو شنډ کړي د هغه په خبره د دې شرکت تخنیکي ټیم په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نورو احتمالي ماینونو له پاکولو وروسته به د غستنه بیرته ترمیم کړي د یادونې وړ ده چې د دغې پېښې له امله د برېښنا جریان نه دی پرې شوی د افغانستان د ملي امنیت ریاست تېره اونۍ اعلان وکړ چې د عملیاتو په ترڅ کې په پروان کې یو څلور کسیزه ډله نیولې چې په دې ولایت کې د برېښنا ستنې الوزولې د ریاست نیول شوي کسان د داعش ډلې غړي بلل دي د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړیدو له امله د مړو شمیر شپږ اتیا تنو ته رسیدلی دی د راپورونو له مخې یوازې اووه مړي پرون د ودانۍ له ورانیو لاندې راایستل شوي دي د ورکو شوو کسانو شمیر 24 ته رسیدلی دوه اونۍ د مخه د یوې څلور پوړیزې ودانۍ یوه برخه په ناڅاپي ډول ونړېده تر دې دمه د دې پېښې علت نه دی مشخص شوی د فلوریدا چارواکو څو ورځې وړاندې د ژغورنې عملیات لغوه کړل خو د ودانۍ د خاورو په منځ کې د مړو ټپیان د مړو لټون دوام لري ازادي رادیو ته وګیاست د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو پر مهال یو ټپی شوی کیمرامین سا ورکړه لیکسو لشکاروا د جولای په 15 د هغو شاوخوا 50 خبريالانو او کیمرامینانو په ډله کې و چې د ال جی بی ټی یا هم جنس بازانو د یو پریډ یا لاریون د خبري پوښښ پر مهال د خيار ختون لارو لخوا تر برید لاندې راغلل دغه ختون لارو کسانو د هم جنس بازانو په پریډ باندې په بریدونو سره خبريالانو او کیمرامینان هم جوړل کړل په ټپی شوی خبريالانو کې د ازادي اروپا رادیو دوه ژورنالیستان هم شامل وو ارجنټاین د کوپا امریکا اتل شو د ارجنټاین د فوټبال لوبډلې بیګا د برازیل په وړاندې یو پر صفر بریا خپل کړه د ارجنټاین په ګټه یوازینی ګول انخل دی ماریا په 22مه دقیقه کې ووهه په دې ترتیب ارجنټاین له نږدې ډیر شو کلونو وروسته د کوپا امریکا یا د لاتین امریکا د هیوادونو د فوټبال اتلولي وګټله د ارجنټاین او برازیل په فوټبال ټیمونو کې د نړۍ تر ټولو پیژندل شوی فوټبالران لیونل میسی، نیمار، دی ماریا، دانی الویس، دیګو سلوا او ځینې نور لوبیږي. کوپا امریکا پای ته ورسید، خو تمه ده نن د اروپا کپ د اتلولۍ لپاره ایټالیا او انګلستان لوبه وکړي. د دوی لوبه د اروپا په وخت شپې په 9 بجو د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پیلېږي چې په افغانستان کې به 11:30 بجې وي. او د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي داستن پویرر د دویم وار لپاره کانر مګریګر مات کړ. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو ایف سی معتبر سازمان په 243 دوره کې ولوبېدل. امریکایي لوبغاړي داستن پویرر د لومړي راوند په وروستیو شیبو کې د تخنیکی ناک اوټ په وسیله لوبه وګټله، ځکه د آیرلندي لوبغاړي مګریګر پښه ماته شو او ډاکترانو له لوبې منع کړ. دا دریم وار و چې د رزمی لوبو د پیژندل شوي لوبغاړي سره مخ کیږي. لومړی وار 2014 کال کانر ګټلې وه. سکال جنوري او دا د جولای کې سر په سر لوبې داستن وګټلې. دای به اوس د سپک وزن لاتل چارلس اولیویرا سره پر هغه کمربند لوبېږي چې د روسي لوبغاړي حبیب نور محمدوف له تقاعد وروسته اولیویرا ترلاسه کړ. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. تر لاندې د می ورسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ظریف نظر په کوربه توپ مهیروي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی. 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. البته قابل یادآوری است که در ساعت 3 تا 4 در بخش دری هم عین موضوع را انتخاب کردیم و از برنامه فعلا از برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری به یه هفته صرف نظر میکنیم و به موضوع مبارزه با کرونا میپردازیم. برای از اینکه این موضوع چه در سطح افغانستان و چه در سطح جهانی یک معضل بزرگ است و هر روز در مورد چی میگن گسترش ازی، مخصوصا نوع دلتای ازی صحبت میشه، تا دلتای پلوس گفته یک چیز دیگه برآمدن، گفته میشه که 8 برابر مقاومتر از اورگینال هست، یعنی از سابق که در چین بود از او هست. تک از او خود روی از این موضوع زیادتر میخواییم صحبت بکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم دکتر صاحب همایون لودین که متخصص تغذیه هستن در خط تلفن مهمان ما هستن. دکتر صاحب لودین خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام علیکم، سلام به شما و به تمامی همکارای فعلی ما، شما که برنامه ما را میشنوند. تشکر از اینکه همه شما به اهمیت تغذیه قائل شدین و فرصت برش دادین که تا مردم ما بجای دوا غذا را زیادتر استفاده کنن و خود را وقایه کنن. تشکر.
بله دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر، زنده باشین. البته عالم در سطح دنیا متوجه غذای صحی شدن، یعنی غذا خوردن هم به خاطر بسلا، بسیاری ها میگن به خاطر غذا زندگی میکنن، بعضی ها میگن به خاطر زندگی کردن غذا میخورن. از او خاطر غذای صحی از اهمیت خاص خود برخوردار شده و بسیاری متخصصا میگن که اگر غذای صحی و منظم و درست خورده شوه شاید مسئله مریضی بسیار کم شوه. به هر حال من خود متخصص نیستم، شنیدگی خودم میگم. دکتر همایون لودین چون بخش برنامه هم پشتو هم دری به دو زبان است، شما میتونین بعضن به دری هم بگوین، بعضن بعض چیزای مهمه بر پشتو هم بگوین بخلم. بله دکتر صاحب، دیگر ما را معرفی کنم با اجازتان. آقای لودین، دکتر فضل احمدزی که خودشان متخصص داخلی عمومی هستن هم از طریق تلفن مهمان ما هستن. مزید خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم نظر، زه هم په خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته له خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
تشکر دکتر صاحب احمدزی. مهمان دیگر ما فعلا دکتر صاحب محترم آقای همایون لودین هستند که مسئله متخصص تغذیه هستند، اونا هم تشریف دارن. حق اول با لودین صاحب به شما بسیار خلاصه به طور مقدمه اگر چیز گفتنی دارین. در این روزا مسئله کرونا بسیار یک مسئله حاد داخلی و بین المللی هستک، چطور میتونه مردم مبارزه بکنه؟ اگرچه وزارت صحت عامه بسیار زیاد کوشش میکنن که کارای انجام بدن، و ولی اینقدر مصروف هستن که به رادیو ما میمانم داده نمیتونن. از اون خاطر با شما اکتفا میکنیم. دکتر صاحب لودین بفرمایید.
ډیر مننه. زه غواړم چې په مقدمه کې دومره ویم، خواړه عمده تندري غټي وظیفې لري چې دې وظیفو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو د کرونا په اړه هم بیا د دې خوړو اهمیت تشریح کړو. خواړه لومړی دا چې بدن ته انرژي ورکوي، تر څو روزمره کوم فعالیتونه چې موږ کوو، خبرې کوو، په لار ځو، درس یادو، یا نور هغه فعالیتونه چې ورزش دي، دې ټول لپاره انرژي تهیه کوي او دا وظیفه ده. دویمه وظیفه د خوړو دا ده چې بدن ته وده ورکوي، نمو ورکوي، انکشاف ورکوي، ترمیم ورکوي، او هغه حجرات چې تخریبیږي هغه ترمیمي او تعمیر یا لویا یا وده ورکوي. لکه زموږ د هډوکي یا ماشومان چې غټیږي وده کوي، یا یو وخت خبرې نه کوي، د خبرو راځي، بیا په زده کړه راځي، دا ټول انکشاف دی او همدارنګه وده. د خوړو وظیفه دا ده چې دغه هم دا کار وکړي. درېمه او تر ټولو مهمه وظیفه چې اکثره د خوړو په وخت کې زموږ د خلکو بالخصه د افغانانو د ذهن نه دا خبره وځي، هغه دا ده چې د میکروبونو مقابله کوي، د میکروب او ناروغۍ او مقابل کې د بدن معافیت لوړی او بدن نه پرېږدي هغه ناروغۍ، هغه میکروبونه، هغه وایروسونه چې په چاپیریال کې پراته دي، هغه په بدن حمله وکړي او د حملې نه وروسته ناروغ شي. باوجود چې دا میکروبونه او وایروسونه بار بار حمله کوي، خو هغه څوک چې خواړه خوري، چې خواړه به وروسته تشریح کو، هغه خلک نه ناروغ کیږي، او که ناروغ شي نه شدید کیږي او نه روغتونه پوری نه رسول کیږي، بلکې روغ پات کیږي. نو دغه درې عمده وظیفه د خوړو کمن په نظر کې ونیسو، اخري وظیفه تر ټولو مهمه امداده چې د کورونا په حالات کې هم هغه څوک چې نارمل دي او په کورونا نه دي اخته شوی، هغه لپاره هم موږ مناسب خواړه تشریح کوو. عام ډول خلسي خواړه یادی، خو زه به د صحیح خواړو په دوه لفظو کې تشریح کوم چې یو ته متوازن خواړه وي، یعنی څومره چې یو انسان ضرورت ته لري هغومره باید واخلي، او دوی متنوع خواړه دي چې بیلابیل خوړو څخه استفاده وکړي تر څو بیلابیل د ارتیا وړ غذایی مواد انسان ته ورسیږي او د کورونا په ناروغي اول اخته نشي. او کله چې یو انسان اخته شو، د دې د وجود قوت دومره لوړ وي چې دا چپه نه کیږي انسان، او د دې بدن قوي وساتي.
تشکر دکتر سبلودین. بعدن شاید شنونده سوال بکنن، بازم فرصت میرسه که در مورد زیادتر صحبت شوه. دکتر سب احمدزی، مسئله مقاومت بدن یک قسمت عمدهش مسئله غذای صحی و درست خوردن هست، او رو دکتر سبلودین تشریح کردن. در پالی از یکی از مسائل بسیار عمده بخیل مسئله حفظ صحه هست، یعنی که مسئله پاکی و از این قبیل مسائل دست شستن اینا بسیار زیاد مهم است. و در پولیش هم مسئله واکسین، در افغانستان میگن که با واکسین یک نوع تبلیغات سو موجود است، بسیاری ها نمیخواین واکسین شمن. حالا رشته سخن به شما مسپارم، چیزای عمده و اساسی را که میخواین در مقدمه توجه جلب کنین بفرمایید. دکتر صاحب احمدزی
ډیر ډیر مننه نظر صاحب. دا چې ټول په دې پوهیږو چې کرونا یو وایرسي آفت ده، په تبابت کې وایرس اساسي تداوی نه لري، بلکې دی وایرس اغه تداوی چې د دیغه د وقایوي لري دي، چې د وقایي پر اساس باندې باید یو څوک د دغه وایرس د شر څخه ځان وساتي. نو په دې اساس باندې دا باندې نن سبا ان شاء الله ټول بشر پوي سوي دا چې دغه د کورونا د وایرس څخه موږ څنګه ځان وساتو. اغه مثلا 2 متر فاصله ده، د لاسو منځل دي، ماسک څخه استفاده ده، د وجود دفاعي سیستم پورته وړل دي، ځکه دغه کورونا وایرس چې دا په خپل په دغه بیرونی برخه کې شهمی جوړت لري. کله چې موږ تاسو لاسونه مینځو، دا صابون چې کړی قسمت ورسیږي، هغه قسمت لایسوي، په نتیجه کې دغه وایرس نه مینځي. بل مهمه خبره دا ده چې زموږ تاسو ټولنه کې دغه د پوهاوي سطح چې دا ډیره ټیټه ده، اکثرا دغه د واکسین په خلاف باندې تبلیغ کیږي. او بل اساسي وقایوي لار د کورونا څخه د نجات همدغه واکسین ده. ټول حق اوریدون کې چې زموږ تاسو خبره دی ازادي رادیو دلارینه اوري زما ورته توصیه ده چې وګړي څومره زر چې کولای شي باید د واکسین څخه استفاده وکړي او دغه واکسین وکړي. واکسین څه شی ده؟ واکسین په خپل د امدغه کرونا مړ میکروب ده، هغه میکروب ده چې مرض نسی جوړولای، بلکې کله چې زموږ تاسو بدن ته امدغه مړ میکروب د واکسین په شکل داخل شي زموږ تاسو بدن بیا د اغې نه وروسته په بدن کې انټیباډي تشکیلوي د امدغه کرونا د وایرس په مقابل کې. بیا چې کله په هر اندازه سره چې د انټیباډي ټایټر پورته وي یا د انټیباډي لیول په وینه کې پورته راشي، په هماغه اندازه باندې په آینده کې چې کله زموږ ستاسو بدن ته همدغه وایرس د کرونا داخل شي نو د دغه انټیباډي وظیفه همدغه ده چې همدغه د کرونا وایرس مخکې له دې نه چې مرض ایجاد کړي زموږ ستاسو په بدن کې مشکل رامنځته کړي نو دغه وایرس لمنځه وړي. نو په همدې اساس باندې زما ټولو هیوادوالو ته دغه توصیه ده چې څومره زر کولای شي باید واکسین وکړي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مثلا د شکر مریضان دي، یا هغه اشخاص چې هغوی عمرونه د شپېتو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور هغه ناروغان چې هغوی مزمن امراض، که هغه د ګردو امراض وي، که هغه قلبي امراض وي، که هغه د وینې امراض وي، که هغه د پوستکي امراض وي، یعنی چې مزمن او دوامدار امراض ولري، حامله ښځې، هغه ښځې چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي، نو دغه ټول په اول قدم کې باید واکسین شي تر څو چې دغه اشخاصو د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مخکې له دې نه خدای مکړه چې دغه وایرس دوی بدن ته داخل شي، مخکې له دې نه چې دغه وایرس بیا نو چې کله بدن ته داخل شي دوه نه نیول تر څوارلس ورځو پورې د دې وایرس دغه د انکوبیشن پیریود ده، یعنی دوره د تفریحي ده، په دغه دوه څوارلس ورځو کې مرض ایجادوي، نو د مرض 80% اشخاص چې کله د دې وایرس باندې مصاب شي د هغوی په نسبت باندې یا د عادي رزه شو زکام په شکل باندې، د تبې په شکل باندې، د سړو په شکل باندې، بې اشتهایي، ضعیفي، دغه شیان رامنځته کوي. کله چې دغه وایرس بیا سږو ته داخل شي په داخل د سږو کې هغه 15% اشخاصو په نسبت باندې په سږو کې د اوبو د تجمع سبب کیږي یا د پاړسوب د التهاب سبب کیږي، هغه قسمت په سږو کې چې هلته تبادله د غازاتو صورت نیسي هغه تبادله د غازاتو مختل کیږي، نو په نتیجه کې په وینه کې د اکسیجن لیول کمیږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، نو اکثرا د دغه دوه تر درې فیصد پورې مریضان بیا خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې نظر صاحب زما توصیه ټولو هیوادوالو ته ده چې هغوی د واکسین په رابطه باندې ډېر زیات جدي واوسیږي، واکسین تطبیق کړي، دا د خلکو منفي تبلیغاتو پسې ونه ګرځي چې دا واکسین تاوانونه لري، واکسین تاوان نه لري. سل په سل نن سبا په ټوله دنیا کې د کورونا په مقابل کې یوازینی د بیرون رفت لار همدغه د واکسین تطبیق ده، او نور ټول هغه توصیه دي چې هغه د تاسو د راډیو د لارې نه، د نورو میډیاو د لارې نه ټولو هیوادوالو ته رسېدلی دي چې فاصله باید مراعت کړي، ماسک باید د استفاده وکړي، لاسونه باید په متکرر ډول سره ومینځي، د وجود دفاعي سیستم باید پورته بوځي، په تجمعاتو کې باید ګډون ونه کړي. نو دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، که چېرته دغه نقاط په نظر کې ونیول شي، انشاءالله موږ تاسو کولای شو چې کورونا ته ماتې ورکړو او زموږ ستاسو هیواد له همدغه وبا له همدغه آفت څخه
بله. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مزید. دکتر صاحب لودین با اجازه تان شنونده عزیز فرصت میتیم ورزی که اونا سوالای خود تره میکنن، باز دو رابطه میتونین مسائل عمده را تره بکنین. حالا امکان آقای قادر جلال اگر اعلان دارین اعلان، اگر نیک شنونده عزیز میتونین وصل کنین. بله یک اعلان کوتاه باز ما شماره تلفن اعلان میکنم.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځله او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
بله قبل از اینکه شماره تلفون اعلان کنم یک شنونده راسن وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم، یلی نظر صاحب تا او ترڅنګ محترم ډاکټر صاحبانو ته سلام کوم. اله کوم جوړ روغ وي عبد القار وطن دوست تیم د پروانه.
بله وطن دوست صاحب مهرباني.
ډاکټر صاحبانو ویل چې باید واکسین وسی او واکسین خو صحیح ده چې دوايي ده، باید هر څوک یې وکړي، خو متاسفانه دا چې لری پردو سیمو کې لاسرسي نور ته کیږي، آیا چې دا خلصو کې څه پیشنهاد دی ورته؟ او دې ترڅنګ څوک چې یا فزیکی کارونه کوي او یا سپورت کوي دا بدن مخامت څنګه کیږي چې باید یې څه وکړي؟ او دې ترڅنګ کوم خوړو ته توجه وکړي؟ که څوک نیولې وو سیږي تنه خلاص شوي دا څه وکړي؟ کوم خوړو وخوري؟ او که څوک نیولې نه باید چې کوم خوړو نه استفاده وکړي؟ تاسو سوالمو وک جواب را خوشاله وسم.
بله تشکر وطن دوست. یک شنونده دیگر را میگیریم، باز جواب را میگیریم آقای قادر جلال. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام مهربانی.
از سایل کنانه به کنان سخطا سره په تماس کې تاسو ته ډاکټر صاحبان ته ټول اړین سلامونه او نیکه راوړم.
و علیکم کنانی صاحب خوش آمدید بفرمایید.
الله دې وکړي چې ټول مسلمانان د کنان د مرض نه پامن کې. زما د ډاکټر صاحبان نه یو پوښتنه ده چې دا خو کنان به یو غرنې ما دا خبره ولایت دی او بیا ډېر داسې حالات هم نسې کړ کې چنجي. اولنۍ پوښتنه ده چې دا کرونا څومره وخت دوام کوي چې انسان ونیسي
بله. خب امی دوست سوال که گرفتیم کافی است. خیلی دکتر صاحب اومایل لودین، قسمت های خوراکه مربوط به شماست و قسمت های تکنیکی دیگر رو باز بگذاریم برای امزای صاحب. لودین صاحب اول نوبت شما بفرمایید صاحب.
تشکر. زمون دوارو رونو وطن دوست سیب او کنری سیب چی پختنه اوکره لبره زمون بدن چی ده مخی میادون اوکره آغا با لکه تفصیل ویاما میکرو ده مقاومت لپاره اول زمون بدن باید قوی بسیگی ده قوات لپاره انرژیتیک خواره یا هاگ خواره چی مون تا قوار اکی هاگا یا اوریجی دوده او لوګان دا دري یا ټول هغه نشه سبب چې دینه جوړیږي دا د بدن لپاره انرژي ورکوي، د بدن حرکت ورکوي. کله چې یو نفر تبي باندې اخته شي نو هغه بدن ګرمواله رامنځته کوي، هغه بدن ډېری انرژي ته ضرورت لري. نو په هر حال کې دغه دریو نه باید حتمان یو یا دوه موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې د بدن بیلابیل ساختمانونه د پروتینی موادو یا امینو اسید چې ورته وي یا وته د بدن خښتې وي، خښتې باډي بلډینګ بلاک، دغه هر ورځ بدن ته ضرورت دی. او دا خواړه عبارت دی لکه غوښه، که غوښه نه وي نخود، لوبیا، می، دال او ټول حبوبات دغه پروتین یا بدن لپاره خښتې تیاروي. د بدن د لکه هم دا انټي باډي چې جوړیږي هغې لپاره هم دغه پکار دي او د نارمل ژوند لپاره هم دا پکار دي. درېیمه موضوع ویټامین او منرال دی. ویټامین او منرال د میکروب په مقابل کې د جنګ لپاره سنګر تیاروي او میکروب له منځه وړي، معافیت لوړ وړي. په دې ویټامینونو کې تر ټولو مهم چې دی ویټامین اے چې مستقیما د او میکروب سره مقابله کوي. ویټامین ای په گازرو کې دي او په ټولو هغو غذایی موادو کې چې زیړ رنگ لري لکه کدو شو، شلغم شو، په میوه کې لکه ام شو، په دې کې ویټامین ای ډیر موجود دی. نو که هر یو د دې نه چې لږ اندازه واخیستل شي د بدن روزمره ویټامین ای پوره کیږي. دویم ویټامین سی دی. ویټامین سی هم نه تنها دا چې انرژي یا خواړه په انرژي بدلی، بلکې دا هم د بدن د معافیت یا د دفاعي سیستم د تقویې لپاره ډیر مهم دی. په ورځ کې تقریبا 80 تر 90 ملي ګرام پورې موږ ویټامین سی ته په ټوله ورځ کې ضرورت لرو. او دا په دې معنا دی چې یو وخت کې زه په ورځ کې وخورم دا معنا نه لري چې ټوله ورځ ته دا ساتل کیږي، بلکې هادي اوسط درې یا څلور وخته چې زه خواړه اخلم باید په هغه کې ویټامین سی لرونکي غذایی مواد موجود وي. لکه ټول هغه ترکاریبات چې شنه پاڼه لرونکي دي، که هغه دنیا ده، که هغه نعنا دي، که هغه پالک دي او که نور هغه شنه پاڼه لرونکي سبزیجات چې دي، دا ویټامین سي لري. همدارنګه دا لیمو، نارنج، مالټه دا هم د ویټامین سي لپاره بهترینه منبع ده. اما ځینې خلک داسې فکر کوي چې که لیمو پیدا نشي بل شی د ویټامین سي لپاره نشته. نه، داسې نه ده. ټول هغه شنه پاڼه لرونکي مواد هم ویټامین سي لري. هغې تر څنګه دا تازه مرچ، مرچک او همدارنګه دا دولمچ وته وي، دا خوږ مرچک، دا غټ مرچک، دا یو خوږ مرچک تقریبا 200 ملي ګرامه وسپنه لري. نو که چېرې ته یو نفر شپېتو ته کمترین ضرورت لري 20 ملي ګرامو ته او په یو مرچک کې 200 وي، نو دا په درې وخت کې تقسیم کو 40 ملي ګرامه که په هر وخت کې واخلو، یاد دی یو مرچک لسمه برخه زمنګ ویټامین سی پورا کوي. همدارنګه کچیرته کورنۍ نشي کولای چې ټولو ته کینوګان برابر کی، یو کینو سلور نفر ته کفایت کوي، کمترین برخه ده دا. اما زیاتری چې خوري هیڅ مشکل وته نشته. همدارنګه ویټامین ډي او ویټامین ای هم د بدن لپاره ډیر مهم دي. ویټامین ډي کولی شي چې سره دی چې اوس هوا ګرمه ده، خو که د 15 دقو لپاره د یو بدن یو برخه د لمر د شعاع سره مخامخ شي، د بدن هغه ویټامین ډي چې په وجود کې شته هغه پخی او بدن ته ویټامین ډي پوره کوي. همدارنګه ویټامین ای په ځیګر کې او په مغزیاتو کې لکه چارمغز کې شته، په بادامو کې، پسته کې هم شته، او زنک هم په دې سبزیجاتو کې او میوجاتو کې پیدا کیږي. او د دې تر څنګه یو ورور مخ کې یو یادونه وکړه، زه به هغه ته دا ویم چې درې مهم کارونه غیر د وینه چې احمد زه دې د کلینیکي اړخنه او یا د تداوی اړخنه به تشریح کی، هغه نه غیر لومړی تر ټولو مهم چې خواړه دي چې موږ میکروب له منځه وړو. نو ما چې یادونه وکړه دا خواړه هم موږ وقایه کولای شي، او کوڅو په اخته وي هغه دی وخوري چې زر دې تخشي او مرضی شدید نشي. دویم روزمره ورزش دی، که چې ته حرکت وشي ورزش وشي دا هم د بدن عضلات تقویه کوي، او کوم غذایی مواد چې موږ اخلو هغه بدن ته ګټور تمامېږي. دریم ته بدن عمومي دا حالت دی، لکه کوشش وشي کورنۍ خفګان سره مخ نشي، هغه د استراب او د دې حالاتو نه وساتي، په کور کې یو نفرم کې کوشش دی وشي هغه چا چې ډیر تشویش وي، ډیر خفګان لري، یا ټول کورنۍ لپاره داسې فرصتونه برابر کړي چې هغه خوشاله وساتي، او د هغه بدن د غذایی موادو نه د ورزش او د خوړو تر څنګه یو خوشاله چاپیریال سره مخ شي، او هغه ستونزې چې د استراب نه، د خفګان نه، د تشویش نه پیدا کیږي هغه نه هم وساتل شي.
تشکر ډاکټر صاحب لودین. خب ډاکټر صاحب احمدزی بفرمایئ سی قسمتای کی مربوط به شما سی اگر تشریح کنیم بسیار خوش میشیم، بفرمایئ سی.
اول خو نظر صاحب دا چې وطن دوست صاحب پروان څخه تماس نیولی وو چې د موږ منطقه کې اطراف ته واکسین نه پیدا کیږي. اصل کې دغه د واکسین تهیه کول او د مناطقو تر رسیدل خو د دولت مسولیت، خو بیا هم تر کومه ځا چې خبرې ما ټول هغه کلینیکونه چې دولت مربوطي دولتي کلینیکونه دي، په دې کلینیکونو کې په ولایاتو کې او په مرکز کې دا واکسین شته. نظر هر ولایت د خپل نفوس مطابق دغه د واکسینونو سهمیه ورته رسولې ده، خو زما ورته توصیه ده دا بدبختانه زمونږ ساسو په ټولنه کې لکه مشکې چې هم ورته اشاره وکول، اوس هم بعضي سنتي بعضي کلتوري رواجونه دي چې اوغوی اوس هم حاکم دي. داسې فکر کوي یعنی دی په خلاف باندې تبلیغات جاری دي چې واکسین مکووي، واکسین نور هم تاسو خرابوي. نو دا دغه ټول غیر علمی او غیر اکادمیک خبرې دي. نو زما ورته توصیه ده چې د خپل منطقې نږدې کلینیک ته لاړ شي، پښتنه وکړي چې چیرته الته واکسین تلوي، واکسین دی ووهي، او کنه وي د خپل مربوطه ولایت مرکز ته، د مرکزی شپه ولایتي شپه خانی ته، یا بل کوم کلینیک ته ځان دی ورسوي. کوشش دی وکړي پیدا دي چې په کوم ځای کې وي واکسینونه. خوشبختانه هغه په خوا چې وو انډین واکسین وو، بیا دغه نو روسا چاینا واکسین دا اوسه ده، دغه د نن ورځ نه فکر کوم دغه امریکایي واکسین جانسن ان جانسن کمپنی واکسین چې دا دي هم عملی کار شروع شوی ده، هم 3 میلیون ډوز ده، او دا سنگل ډوز ول کیږي. نو زما ورته توصیه ده چې واکسین باید واکسین یوازنه لار دي وبا د مقابله یوازنه لار هم دغه واکسین تطبیقول دي، او نور صحیح تدابیر په نظر کې نیول دي. او بل دا چې فزیکی فعالیت کچیرته یو څو په دې مرض باندې نه ویښته او غواړي چې ځان دې وساتي، لکه ډاکټر صاحب لودین چې ورته اشاره وکړه، د خپل وجود دفاعي سیستم باید پورته لاړ شي، او د وجود دفاعي سیستم پر اساس باندې د ډېر ښه تشریح ورکړه چې کوم غذاګانو نه استفاده وکړي، او دوهم د وجود دفاعي سیستم چې کوم دغه فزیکی فعالیت هم د وجود دفاعي سیستم چې د پورته بیاي، خو شرط دا ده چې دغه شخص په دې میکرو باندې مصاب نه وي. خو چې کله یو څوک په د کورونا باندې مصاب شي، نو په دې وخت کې بیا د فزیکی فعالیت په ځای دې چې فائدہ ولري تاوان رسوي،
ځکه چې بیا په وخت فزیکی فعالیت کې د اکسیجن ریکوایرمنت یا ضرورت بیا زیاتیږي. نو چې کله سو په کورونا باندې اختصاصو سو مهم نقاط چې دا باید په نظر کې ونیسم، اول باید د تبدار حالات څخه ځان وساتي، ځکه چې په دې وایرس کې تب رامنځته کیږي کله چې تب په هر اندازه چې تب شدت زیاتیږي په هغه اندازه باندې د اکسیجن ضرورت بدن ته زیاتیږي. نو ځکه په دې مرض کې واجنۍ لار چې انسان خرابوي هغه د اکسیجن ضرورت باید بیرته بدن ته پرسي، او دوهم فزیکی فعالیت څخه باید ځان وساتي، زیات فزیکی فعالیت باید ونه کړي، استراحت باید وکړي، ګرم مایعات باید واخلي، د یخو مایعاتو څخه باید ځان وساتي، او همدارنګه د مختلفو نوعو سبزیجاتو او میوجاتو څخه لکه لودین صاحب چې ورته ټول مکمل تشریف د دې څخه استفاده وکړي. بل کونړی صاحب چې تماس ولري وو چې دا کورونا وایرس چې کله څو قربانې مصاب شي څومره دوام کوي، اول چې کله دغه وایرس زموږ ساسو بدن ته داخل شي د دوه ونې ول تر څوارلس ورځو پورې دا زموږ په تاسو بدن کې پاتې کیږي. په جریان دغه دوه څوارلس ورځو کې د دې اراضو ولایم او کلینیک شروع کیږي. یو څه د اشخاص دي چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي هغه هیڅ نه و کلینیک نه ورکیږي، باقي مند نه هنه یی څه د خلک شي دي چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي د کلینیک سره مخامخ کیږي. د دې دغه دوره چې کومه د لاس ونې ول تر څوارلس ورځو پورې ده، خو بعض اشخاص ان دی یوه ورځ یا تر درې هفتو پورې هم دغه وایرس د په بدن کې چکل وی نو د په نیت باندې به دغه ټول کلینیک اراز ولایم دغه مشکلات چې تب د ځاندردی د بیشتهایی د رزش او زکام د توخای د شدید عضلاتي دردونه دي د په دوی په نیت باندې موجود وي. باقي مانده 15 اشخاص چې دغه په نیت باندې دغه وایرس سره یا دا چې څوک شکر ولري، یا دا چې عمر دې پورته وي، یا دا چې کوم بل مزمن قلبي وي یا د ګردو امراض ولري، یا دا چې بعضی خويندې مېندې حمل او شدي ماشوم ته ورکوي، دغه په نس باندې کېدل چې دا تر یو نیمه میاس یا تر شپږو هفتو پر هم دوام وکي. نو کله چې په دې وایرس باندې څوک مصاب شو هغه غذاګان چې زموږ ساسو بدن ته په کافي اندازه انرژي ورکوي او زموږ ساسو د بدن دفاعي سیستم پورته بیاي، اما غذاګان څخه لکه لودین صاحب چې ورته تشریف لري اما څخه باید استفاده وکړي تر څو چې لوي خونه دا نور نقاط کلینیکی نقاط نظر کوي ورسې بل اخوانه زموږ ساسو بدن له داخله دی وایرس سره په مقابله وکي تر څو چې دا شخص په سالم او صحیح ډول سره د افات څخه راوځي.
تشکر ډاکټر صاحب. خو په یک شنوندې دغه وصل شت بل شنوندې بفرمایئ.
مننه جناب سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته ډاکټر سوان ته ورو ده کوم په دغه ورداګه.
بله بله ډاکټر صاحب خوش آمدین بفرمایئ.
مننه نو محترم ډاکټر سوان مې دا سوال پوښتنه د نیمو فلور ده مدت 15 ورځې کې چې دای په دغه وایرس کورونا باندې مبتلا شوی دی، نو نن د 15 ورځ دا چې ډېر دی په شوی دی او دا 15 ورځې کې دا بخي نه داسې شوی دی چې ما سه یو مثال کایو د ورځې یو دانه بادرنګ کار شای خورای شنو راغړې مودې ډېر داسې په وښ زور باندې ورکیو ډوډۍ خو بخي نه خورای، نو شوی بخي نه شته او ډېر دی په کړای دی نن 15 ورځ دا چې دای په دغه وایرس باندې مبتلا دی او په کور کې قرنټین کړای دی او دوه درې ورې موږ هغه ژوند د سلر پراتو سیمو کې دی او څو د وخونو ډاکټرونو سره مشوره وکړه هغه ورته دغه د چرک د ګولې ورکه د 500 ګرامه نو دا چې کله وګوري بیا نورم دا یې ضعیف او کوم به خلاص کم نه لا کو او اشتیا نه شته څو سره وو کوچې د دلګې شته پیدا شي شربتونه نه
تشکر ورډکس ورډکس
اگر 15 شپې وته څو سره وو کوم ترام ډاکټر شپې د مشکل حل شي او اشتیا پیدا شي
ورډکس بیا
لازم پروتو سیمو کې له او هغه کاسونو
ورډکس نن شته
چې دوه لو فراتای پستلو دوه شی مو میو تنه کې پستلو دی او لیمو ته او نارښتاره څه وکړو
سازیجت. مننه. وردا شما صبر کنید اگر دکتر صاحب کدام سوال خاص اگر داشته باشین دکتر صاحب همزه کدام سوال خاص دارین برای زی که سوال جالب را کردن.
یک چند سوال دارم باز وردا صاحب.
بله. بفرمایید.
وردا صاحب شما خبر اوری؟
او محترم دکتر صاحب تو خبر اورو.
او اول دا چې ورداک زما سلامونه نیکره احترامات قبول ک دوهم دا چې دا چې 15 ورځې کې سات قبلګا صاحب کورونا باندې مصاب ده بشتهای په څنګه کې مریض خو به تبه نه لري ساړه خو به نه کیږي اسالات خو به نه ورته پیدا فشار څنګه ده او توخلي دا شا مشکلات خو نه لري
ډاکټر سم ته هم هیڅ مشکل نه لیدنه یا خو سالات تبه کی او نه اسالات موبایل ترغلی تر اوسه پورې خو به یو مهمه نقطه چې دا فقط د دغه بهشتوی د چې شیخوړای نشي او دای چې د ټو ول ودوم هم دغه واجه واشي فقط چې شیخوړینه نو تبه هم دا ستبه نه لري او سلوتم ان شاء الله نشته نو فقط فشار مشکل یې مخکې لرلو، خو اوس هغه حل شوی دی. نور داسې حیاتي موضوع د دغه ده چې داسې مخکې هم داسې کوم مرض نه لرو چې سړی ووایي چې د داسې بنسټي مرض لرو مخکې، یو شکر یا بله، نو فقط مشکل یې هغه فشار و هغه اوس حل دی. مشکل یې نو فقط د ده به اشتیاحي د دو دپاره یو څه لارې چارې که موږ ته وښیې.
بېخي صحیح دی، بارک الله درته وکړه. خو تاسو په دې باندې متیقین وي چې نور کلینیک نه لري خیر بې اشتیاح ده چې دا کرونا ده؟ تاسو د دې ټیسټ کړئ دا کرونا ده؟
یاره نو ټیسټ مې کړی دی، دا نن یې 15مه ورځ ده، چېرته م دوه ورې بوتلو، بیا م بېګا شپې مو یو چس را تماس وکړو، بیا یو هلته لاړو، بیا هغو دا ټیسټ وکړو چې دا کرونا دی. نو اوس یې مې پاخر کړی یم، دا خو فقط ضعیف کړی دی ځکه 15 ورځې وطن یې، نو اوس یې کرونا هم پاخر کړی او دا یې بېخي داسې کړی چې د پښو یې لوولی دی.
دکتر صاحب از طریق رادیو پسانتر جوابتون که برای یک شنوندی دیگه بسیار منتظر ماند. بله شنوندی از بفرمین. بله شنوندی از بفرمین، صحبت کنین.
بله آقای نظر، صدای ما را داریم؟
بله بله صدایتون را داریم. راستن به سوال بیاین، اگه ما نشنیدیم ما میگیم که نمیشنیم. بفرمین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما از دکتر صاحب لودی سوال دارم. سوالی ما از دکتر صاحب لودی نمو است که امو واکسینی که در کرونا میشه، اگر چه مردم نگران هستن که در قرا و قصبه شاید و مردمی که وجه وجود داره شاید پیدا نشوه، شاید واکسین کرده نشوه، و باز دکتر صاحب هم از خوب تفشیه کردن. اما دکتر صاحب لودین دغه واکسین چې د کرونا د مرضه کیږي، که یو واکسین د چین د واکسینه وشي، بل د هند د واکسینه وشي، دا څنګه کیږي؟ او بل او یا یو د هندي واکسینه وشي، یو د جانسن اند جانسن د واکسینه وشي، دغه پر مریض باندې څومره تاثیر اچوي؟ دا دغه واکسین هم مؤثر تمامیږي که نو؟ نو څه څونه دی پیدا څونه ده؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب، د دغه واکسینو په باره کې یو آګاهي عامه آګاهي په کار ده، دغه عامه آګاهي مسؤلیت د چا دی چې دغه واکسینو په باره کې آګاهي ورکړي؟ باوجود د دې چې دلته تبلیغات روان دي چې تاسو واکسین مه کوئ، لکه د پولیو پر ضد چې تبلیغات روان وه، د دغه عامه پوهاوي د عامه آګاهي مسؤلیت د چا دی؟ څوک باید آګاهي ورکړي؟
بله امید، دو سوال کافی است. تشکر قاری صاحب پشتون دیگه، قادر جلال یک ذره صبر کنیم. خب اول احمدزی صاحب شما جوابایتان را کنیم، باز دکتر صاحب لودین هم سوالای دیگر جواب میتن. دکتر صاحب احمدزی
بخیر سیدا اول نظر صاحب دا چې د پښتون صاحب دغه دی واکسین باره کې ډیره هم مسلکی پښتنه وکوله، زه غواړم چې دې باره کې د ټولو هیوادوالو ته یو څه ووایم. دا چې کله یو څوک هندی واکسین وکي، هندی واکسین زموږ ساسو په ملک خو بدبختانه خپله د واکسین د تولید غن نه لري، او بلکې زموږ ساسو د دولت اقتصادي وضعیت هم کنه ده، نو بس د خیرات شاید موږ ته راکول کیږي د خلاصيږي دا چې ختم شي یو ډوز واکسین هندي شي، بیا نو بل واک بل ډوز چینایي یا مثلا جانسن یا د کوم بل هیواد واکسین څوک وهلی چې کني شي والی. تر اوسه پورې په طبابت کې څومره طاقت سوي دي طاقت دا ثابت کړی نه ده، که چیرته چې یو څوک هندي واکسین وای د هندي واکسین وروسته بیا چینایي واکسین وای، نو دا واکسین په ځای د دې چې فائدہ ولري تاوان لري، داسې باید دا کارونه شي. دا دی یو کوشش باید وسی چې اماغه خپل اغه مربوطی کمپنی واکسین دو ډوز پراکی، خو خوشبختانه د جانسن د کمپنی د واکسین دوز چې دغه سنگل ډوز ده یو ډوز ولکېږي. نو په امبیا اساس باندې باید موږ تاسو د مختلفو کمپنیو واکسینونه ونوه، ځکه د هرې کمپنی دغه د واکسین سنتیز د واکسین جوړک فرق وي. اغه مواد چې په دې کې کارول کېږي او دیوی کمپنی نظر و بل کمپنی ته فرق وي، او بل اغه د انټی باډي ټایټر هم پکې فرق وي. نو په امبیا اساس باندې د طبابت له نظره تر اوسه پورې دا په ثبوت نه رسیدلې، او طاقت هم په دې رابطه باندې جریان لري چې آیا یو شخص کولای شي چې د مختلفو کمپنیو واکسینونه ووهي، یعنی یو ډوز یوې کمپنۍ او بل ډوز د بلې کمپنۍ. نو تر هغه وخته به صبر کوو تر څو چې دغه طاقت پوره شي چې آیا موږ کولای شو که نه شو کولای. نو دا یو بخش د سوال. دوهم د واکسین د تطبیق برابطه باندې دا کار چې دا د دولت نوونې ساتر علماو پورې د ټولو خلکو کار ده چې باید د رابطه باندې مثبت تبلیغات وکړي چې واکسین یواځینی د دې مرض د مخنیوي لاره ده. که چیرته واکسین موږ تاسو تطبیق مکو، نو دغه مرض بیا زموږ ساسو په هر شخص باندې کولای شي چې حمله وکړي. خو که چیرته موږ تاسو واکسین ووهو، نو دغه د زنجیر کړی ماتیږي، نو په نتیجه کې د دې وبا د سرایت لاره لاره لمنځ دي او په نتیجه کې ان شاء الله زموږ استاد هیوادوال د دې وبا ول دي اپات څخه راوځي. بل مهمه خبره د فضل هادي ورور ده چې پلار یې د قبلګا صاحب پیږي سره دي کیږي چې مریض ده او بيشتیا ده. ټول هغه څوک چې بيشتیا شي د واضح خبره چې وجود ته کافي اندازه سره انرژي نه داخليږي کله چې کافي اندازه انرژي داخله نه سول هغه ضعیف کیږي. نو دا چې د فضل هادي قبلګا صاحب خالی بيشتیا ده او د بيشتیا په څیر کې ضعیفي ورته پیدا شوه ده نو با ساړه د تورخه تنفسي نور مشکلات دا نه لري. نو زما ورته توصیه ده چې یو ځل باید دا خبره کانفرم شي چې آیا واقعا دا په کورونا باندې مصاب ده او کنه ده. که چیرته کورونا وي د کورونا لپاره خپل خاص چستونه دي، هماغه د کورونا د وایرس پی سي آر باید تطبیق شي، پی سي آر باید وشي، د پی سي آر پر اساس باندې معلومیږي چې دا په کورونا باندې مصاب ده او کنه ده. ځکه ډیر زیات مرزونه دي چې په هغه کې په تبابت کې اشتیا خرابیږي، چې کله اشتیا خراب وسوله بیا نو د مریض په نس باندې ضعیفي رامنځته کیږي. اصل په تبابت کې دا ده چې باید یو مرض هغه اساسي کاز یا د یو مرض اساسي علت باید پیدا شي چې دې ته تشخیص وایي. کله چې اساسي علت پیدا شو هغه اساسي علت له منځه لاړ شي نو په نتیجه کې ټول کلینیک او اراض ولایم د مربوطه مرض زمين دي. زما ورته توصیه ده چې یو ځل باید ای کوشش وکړي چې د خپل قبلګا سره د مرض تشخیص پر اړه باندې اوسې اقدام نور هم وکړي. نو ځکه دغه کوم شیان چې دوی ویلي دا د کورونا وایرس کلینیک اراض ولایم نه دي. او بل دا چې د چرګ ګولې خوري انټي بیوټیک اخلي، انټي بیوټیک تنه وطنه په هغه وخت ورکول کیږي چې مریض تبه ولري، د مریض په وجود کې د انتان یا د میکروب اراض ولایم موجود وي. دا چې مریض به اشتها ده نو دا چې انټي بیوټیک ورته ورکی دا مریض نور هم دی پکیږي. لوی خونه بدن ته په کافي اندازه سره انرژي نه داخليږي، لبل خونه انټي بایوټیک اخلي هغه خپل د وجود نور هم دی پکوي. نو په همدې اساس باندې تر څو چې د دې د قبلګا صاحب مرض په اساسي ډول سره تشخیص نشي، نو زما ورته توصیه دا ده چې داسې خود سرانه دواګانې دا شهر وانخلي او د اشتیاد زیاتوالي په خاطر باندې باید ګرم مایات واخلي. مثلا که هغه یخنه شوروا وي، که هغه سوپ وي، که هغه کومبل شی وي، ګرم مایات باید واخلي. او بعضې دواګانې چې هم د اشتیاد په خاطر ورکول کیږي خو هغه هم ټولې موقتي تداویانې دي. اصلا باید د مرض هغه اساسي علت پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او بعد دغه ټول اراض ولایم د اشتهایي او ضعیفي ده انشاءالله بیا په اساسي او فنډمنټل ډول سره له منځه ځي.
تشکر ډاکټر صاحب. مزه حال ډاکټر صاحب ماین لودین اشتها ایشان آواز خواهد کرد. متخصص غذا هستن، کدام نوع غذا اشتها را خوب میکنن؟ ډاکټر صاحب لودین بفرمایید، یاد داشتایتان گرفتین؟
تشکر. سلامت باشین. موضوعات خود ډاکټر صاحب احمدی بسیار خوب تشریح کردن و خیر ببینن که نه تنها که یک جواب دادن بلکه به مردم عام ایره تکرارن گفت و ما هم امیرم میخواستم که تکرارن بگیم که در کشور ما اعلانات منفی زود پخش میشه به جای که اعلان مثبت و یا معلومات مثبت پخش کنیم. این واکسین کرونا که آمدن خوشبختانه که ما قبلا از هندوستان، بعد از چین و فعلا از امریکا که این واکسین را گرفتیم، این یک غنیمت است برای ما و همه افراد باید کوشش کنند بلخصه کسانی که در خطر است امی واکسین بگیرن. اگر در بدنشان کمی تب و یا کمی جاندردی پیدا میشن ای به ایمان است مثل که وزارت دفاع قوای خود طرف یک ولایت روان میکنن، طبعا اوجا به صدای غروپش باشن، اوجا صدای موتر و تانک باشن، اوجا خاک بالا میشن، اما واکسین هم در بدنشان مقاومت و معافیتش بلند میبرن. خیر است امیر قبول کنن از شدت مرض خود وقایه کنن که با کمترین مردم این قسم حالت پیدا میکنن. میاییم سر موضوع اشتها. معمولا ما چیز میشیم از نه تنها مرض بلکه امو تشویش ما باعث میشه که ما به اشتها شویم و اکثر مردمی که ما میبینیم خودم میندازم چی گپ است میگن کرونا است. خب سازمان صحی جهان خو واضحه گفته که 80% مردمی که مبتلا به ویروس کرونا شاید به او حالت خطرناک اعراض نشان نتن و حتی شاید هیچ اعراض نشان نتن و 15% که خطر به حالت شدید میرن و 5% که به بسیار شدید و ضرر به شفخانه پیدا میکنن، اونا فقط 20% شاید خطرناک باشن، 80% کم کم اعراضی یا هیچ اعراض نداشته باشن. اگر به کرونا مبتلا شد باید اونا نشه که خود بندازه که این سبا ما میمرم و چرا بخورم. نخیر، ما امی برادر خودم میگم که خوشبختانه پدر شما اعراضی دیگه خطرناک ندارن، تاو ندارن، نفس تنگی ندارن، دیگه مشکلات ندارن، هیچ مشکل عمده نیست. فقط سبزیجات مختلف برای جور کن، مثلا شولی ترکاری برش پخته کن، صبح جای چای اول برش آوی تازه بتی، بعد از او
کم شونی ترکاری بدین، همی که 10 بجه 11 بجه شد، یک سوپی از غذای مختلف مانندی در او زردک باشه، در او مطر باشه، در او نخود باشه، دال باشه، در او گوشت باشه، در او کچالو باشه، و او را آماده کنین. و مثلی که در تصف احمده گفتن همو گرم گرم که فقط نورا نسوزانن و دانش چی نکنن، امی صبح برش تهیه شوه و بعد از او در جریان روز هر 2 ساعت بعد که نظر به حالات مریضای مختلف هستن که اونا نمیتونن که یک دفعه مثل که ما شما یک شخص نرمال 3 وقت نانی که میخوریم کفایت میکنن، اونا نمیتونن اندازی و یا مقدار غذای زیاد داشته باشن، بلکه دفعات زیاد کنن، 10 دفعه غذا بگیرن، کم کم بگیرن. و ضمناً موضوعی که من گفتم که امو خفگان و تشویش و اضطراب یک از ما میبین دلائل هستن که معمولاً مریضا ایرا برای ما میگن نخیر، شما باید بجایی که تشویش کنین و پدر شما تشویش کنن، او را با کوشش کنه که روحیه بتین و امی شروع و غذای مختلف شوری ترکاری و اگر کینوم دارین کم کم کینوم برشان بتین، لیمو به اثر نان برشان بتین، و همچنان زردک کوشش کنه که در هر غذا باشن و او را به خنده بتین، او را روحیه بتین. و همچنان برادر دیگیم هم که سوال کردن و گفتن که ما میوه در اطراف دور نداریم، من مطمئن هستم که بانجان رومی در هر نقطه کشور ما امروز می رسد. یک بانجان رومی اگر 4 توته شوه، 4 حصه شوه، یک حصیش اگر خام مثل سلات با پیاز نوشیجان کردین، اما برای 5 الی 7 ساعت ویتامین سی تان پورا می شن. نو کوشش شوه که اول اگر میوه می تانیم میوه بخوریم و همچنان سبزیجاتی که به دست ما می آیم سبزیجات خام زیاد ترجیح بدیم. غذای ما خوب پخته، طبعا برنج پخته میکنیم، کچالو گوشت پخته میکنیم، نان پخته میشن، اما کوشش شوه که سبزیجات خام مثل سلات آماده شوند، مثلا بانجان رومی، پیاز، زردک و بادرنگ. همین 4 غذا را اگر شما آماده کنین بر یک فامیل 7 نفری، همین 4 دانه بس است. تمام ویتامین ایش، ویتامین سیش و بعضی ویتامین دیگه که شکم آرامتر می سازن او برش تهیه می کنن و هم اشتهایشان خوب می شه و هم برای آینده تقویه می شن. همچنان اگر اشتهایش بیرن خوب نیست، چرا ما بعضی وقتا شربت بسیار نمطور میخوریم که بیمزه هستن و بسیار سخت است که بخوریم، بخاطر که ما صحتیاب شدیم. همچنان پدری که عبدالحادیث هم گفتن میشه که به پدر خودم بطور قناعت بدن که خیر است اگه اشتیاطیست کم کم بخو تا مثل دوا امی غذا شما را شفایاب کنن و ما باید آمده باییم نباشیم که کرونا اینقدر ما را تکلیف نکنه، بلکه امو تشویش و افواهات ناحق ما را به حدی برسانن که باز نمیتونیم که از جای خود بخیزیم. تشکر.
بله دکتر صاحب لودین، نمیجه یک سوال در ذهنم خطور کرد، مچم یک غلط فهمی نشه، باز امی بادمجان رومی در خاندان سبزیجات داخل باید شوه یا در خاندان میوجات؟ برای ازی که یک دکتر گفت اصلا بادمجان رومی در خاندان میوجات است، مچم دیگه شما متخصصین، من نمیفهم، به خاطر معلومات آفاقی مردم یه سوال طرح کردم. سب دکتر سب لودین،
خیر ببینیم، خیر ببینیم که تو سوال میکنیم. ما این را میگم که برای ما نمیواجات که مهم است، نه سبزیجات مهم است، برای ما ویتامین سی مهم است. خدا کنه که در میوه میارن و یا که در سبزیجات میارن، اردو به هر نوی که میخورن ویتامین سی بی حد زیاد دارن. با وجود ویتامین سی فایبر دارن، این فایبر به خاطر آرام کردن معده و روده کمک میکنه تا غذای ما خوبتر حل شوه. همچنان اگر ما خو ایرا در سبزیجات حساب میکنیم، اما اگر در میوه‌جات حساب شوه ما نتیجهش میبینیم. نتیجهش این است که ویتامین سی میتن. ویتامین سی هم مقاومت بدن را برن میبرن و هم بدن را قادر میسازه همون غذایی که ما میخوریم او به انرژی تبدیل کنن و ما بتونیم خوبتر حرکت کنیم. و اگر شما متوجه باشین بعضی محصولین ما 11 بجه روز یا مامورینی که در دفتر میشینن 11-11.5 بجه روز بی حد خسته و زله میشن. علتش ایست که از فرد صبح متاسفانه که عمو چای تلخ فرمیده بمبارد میشن، نه سبزیجات کسی میخورن، نه غذای غلیظ مثل شولی ترکاری. باید ما عمو بانجان رومی را صبح یک حلقه که بخوریم، عمو ضرورت ویتامین سی چند ساعتی ما را پوره میکنن.
تشکر دکتر صاحب. فکایی مشهور است، میگه یکی از پادشاهای ما شما را پرسان کردن که افغانستان زراعتی یا صنعتی، او گفته که صاحب ما غیر منسلک هستیم بی طرف. شما در مسئله میوه و سبزیجات بی طرف باقی ماندین. به خیال به هر حال در طبیعت ما خود سبزیجات واریز، مگر دکترای خارجی گفتن این میوه است. مزه صاحب شما در کدام طرف هستین یا غیر منسلک هستین؟ مزه صاحب
نظر صاحب اصلا دسته ده چه دغه بانجان رومی دی میوی پا گروپ که رازی او بادرنگ دی برعکس اغا دی سبزی و ترکاری پا گروپ که رازی. بادرنگ سبزی و ترکاری ده، بانجان رومی چه دغه دی میوی پا فایلن که دی میوی پا کلاسیفیکیشن دی میوی پا طبقه بندی که شامل ده. خود دوار دی ویتامین سی منبی دی، دوار دی وجود دی فایز سم بیر قوی کوی، دوار دی الان نعمتونه دی، دوار بزمگ استاسو دی د صحت په خاطر پیدا شوی دي. نو بس ان شاء الله په کرونا کې بل د دوه سره په کافی اندازه استفاده کوو تر څو چې زموږ استاسو د بدن په سیستم پورته بوځي.
تشکر. یا چند دقیقه دیگه هم داریم. یک هم در ډاکټر صاحب زیاتر از فعالیت های فیزیکی یاد کردن، یعنی به عباره دیگه اگر ما ترجمه کنم امی تحرک یا سپورت است، یعنی مردم باید حرکت داشته باشن، یعنی حداقل میگن یک ساعت باید قدم زده شوه، یعنی اینو ما ملاوا بکنیم از جای که معلومات های آفریقی برای که فعالیت های فیزیکی گفته یک فیزیک کتاب فیزیک است چپ راست نبرن مردم. از او خاطر این موضوع هم قابل یاد روز یک شنهانده تلفون کرده. دکتر صاحب شوخی می ببخشن. بله بفرمین.
سلام علیکم.
بله
نظر صاحب تاسی تا و دکتر صاحبان و تا و طول آوریدین و کسیتا خبل سلامون اولان لکم.
تشکر مننه مهربانی.
له سلامونه نوروز داکتر صاحب نه یو پښتنه ده محمد ظاهرم له لغمان څخه پښتنه کومه.
بله
چې دغه کله چې د واکسین وشي او په وجود کې معافیت تولیدوي، دا معافیت د څو وخت لپاره دوام کوي؟ یو کال نیم کال که د عمر لپاره.
خوب سوال، تشکر. یک شنونده دیگه را میگیریم باز بس هست. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله صحبت کنید شنونده عزیز. بله یک شنونده دیگه وصل شد. بله شنونده دیگه را میگیریم بفرمایید صاحب.
السلام.
وعلیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید سوالتان را طرح کنین.
نظر صاحب سلامونه و نیکی له تاسو دفتر صاحبانو ته سلامونه و نیکی له او تاسو نظر صاحب ډیره ښه برنامه دی شروع کړی. نظر صاحب زه مخبل ناصر خاکساری ما د کافی ساله، نو دا تقریبا 12 ورځې کیږي چې زه شدید څه بلارم. ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده او اشتها مې نشته، بدن کې خوله راځي او ډیر ضعیف کړی ما، او ما ته ډاکټران وایي چې ته کورونا ځان معاینات مې کړی ده، وایي ته کورونا ته به دا سبزیجات ډېر خوري او یخې اوبه به نڅکې او ګرځې به نه، ته زه څه چاله کړم.
صبر کنین خاکسار صاحب. دکتر صاحب امزه اگر سوال دارین، دکتر صاحب لودین شما مگر سوال دارین به نوبت آقای خاکسار خودش مشکلات دارن. دکتر صاحب امزه
نظر صاحب کدام سوال ندارم، انشاءالله پیشترم به فضل هادی وردک صاحب تمام چیزها را از پرشت پیش از پیشان پرسان کردیم. این چیزهای مهم مهم را گفتن، انشاءالله برنامه را گوش کرد. در جریان برنامه منظم به ارتباط اینمی عراض والم ما صحبت میکنیم برشان انشاءالله.
تشکر خاک سر صاحب.
دکتر صاحب فختن از ما بلده که در گشته در پرابند کن چیشه نلر چیشه او کسی در زمان گشته رسی من پفکو داریگو.
بلکل
صحیح شد. رادیو را گوش کنین جواب میده. تشکر. اردی دکتر صاحب ها در جنبندیشان این موضوعات هم میگن. دیگه شنونده اگر نیست بس است. خیلی دکتر صاحب احمدزی، خیلی شما اول امی خاکسار صاحب مشکلش حل کنین صاحب.
دره دره مننه. دا چې دولس ورځې کېږي تبم لري، بې اشتها هم ده، ضعیف هم ده، خوله هم کوي. اول خو دا ده چې زه خاکسار صاحب ته وایم چې انشاءالله یو څلور نو نیول تر شپږ ورځې نور هم دغه مشکل سره مخامخ وي. ان شاء الله دغه مشکل دغه میکروب دغه انتان طریقه تنفسي تر اوسه پورې طریقه تنفسي سفلي ته نه داخل شوی، ان شاء الله دې څخه به خې سالم راوځي. هغه اکسیجن ته ضرورت یا مثلا ټوخلې یا نورې طریقه تنفسي مشکلات سره نه مخامخ کیږي. او دغه ټول کلینیک او راز ولایم چې کوم دي دا واضح دي کرونا دي. خو بیا هم زما ورته توصیه ده چې اول باید فزیکی فعالیتونه کې باید ترسو چې دای تبلری دای بشتهاوی دای ضعیفوی دای خلاکوی باید استراحت وکړي. دوهم باید دای د ګرم آیاتو څخه زیات استفاده وکړي. دریم دای باید ټینشن یا د تشویش څخه باید ډیر ځان لري وسري ځکه دغه تشویش هم زموږ تاسو مورال کمکوي دی وجود دفاعي سیستم دی پکوي نو دغه آفات یا دغه مرض ختیسه نور هم شدیدوي. پنځم چې ډیر مهمه خبره ده دغه اشخاص باید تب ته ځان ورنکي تب نه باید ځان وساتي ځکه چې کله موږ تاسو بدن کې تب پیدا کیږي زموږ تاسو د بدن د حرارت درجه د نارمل حالت څخه پورته ځي نو په دې وخت کې بیا هم زموږ تاسو بدن خصوصا زموږ تاسو دغه طریقه تنفسي او د بدن ټول حجرات او انساج د اکسیجن اغه ضرورت یا ریکوایرمنت پورته ځي نو په دې اساس باندې کېدلی شي چې باید مشکلات سره مخامخ شي. دای کولای شي چې هر شپږ ساعت بعد د عادي پرستامول چې په هر ځای کې پیدا کیږي 500 ملي ګرامه ګولۍ دي دو ګولۍ استفاده وکړي. یعنی د ورځې څلور ځله باید دو ګولۍ د پرستامول وخوري تر څو چې تبې ته لاړ نشي او همدارنګه باید ګرم آیات واخلي استراحت وکړي او د نتر سرکاري سبزي څخه زیات استفاده وکړي که وجهت اقتصادي کوي مختلف نوع موجوداتو څخه استفاده وکړي نو په همدې اساس باندې به دا ان شاء الله د حالت سره وځي اشتها هم کوي. او بل محمد ظاهر ورو چې د لغمان څخه تماس نیولې وو چې واکسین چې کله وشي زموږ ساسو بدن ته تر څو وخت پورې معافیت ورکوي دا ډېره ښه تخنیکی او مسلکي پوښتنه ده. کله چې موږ تاسو د کورونا واکسین تطبیق کو یا هغه څوک چې کورونا باندې مصاب شي او بیا د کورونا څخه خلاص شي بیرته ښه شي په دغه دواړو حالتونو کې زموږ ساسو په بدن کې د همدغه وایرس په مقابل کې انټي باډي تشکیلېږي. تر اوسه پورې چې کوم تحقیقات شوي دي تر یو کال پورې دغه انټي باډیان چې دي بیرته د دې وایرس په مقابل کې یو سپر جوړیږي بیا نشي کولای چې دغه شخص په جریان د یو کال کې په دې مرض باندې دوباره مصاب شي. بل مهمه خبره نظر صاحب دا ده چې کله یو څوک په کورونا باندې مصاب وي په کوم وخت دا کولای شي چې واکسین تطبیق شي دا چې زموږ تاسو ټول هیوادوال باید په دې باندې پوه شي ځکه نن سبا دا مرض ډیر زیات شیو د اکثره هیوادوال زموږ تاسو ور باندې مصاب دي. اول خدای دې چې په جریان د مرض کې دا واکسین څخه استفاده نشي کولای چې کچیرته یو څوک په کورونا باندې مصاب یا اخته وي هغه باید واکسین ونه لګي. دا ډیره مهمه خبره ده نور هم دغه مرض شدت زیاتیږي. دوم کچیرته یو څوک په کورونا باندې مصاب وي او دغه کورونا مصابیت ختم شي مریض صحتیاب شي تر دوه هفتو پورې دای باید واکسین ونه لګي. له دوه هفتو څخه وروسته باید دای لاړ شي مراجعه وکړي بیا نو واکسین تطبیق کړي. په دې وخت کې لیوی خونه دغه د کورونا د مصابیت نه وروسته چې د په بدن کې انټي باډي تشکیل شوی دي له بل خونه چې د واکسین دی وجنه د په بدن کې د وایرس په مقابل کې چې انټي باډي تشکیل شي نو دغه د انټي باډي ټایټر په لیول په وینه کې ډیر پورته وي نو دغه په نسبت باندې بیا په ډیر لوړ پیمانه باندې مقاومت رامنځته کیږي د کورونا په مقابل کې. ان شاء الله دا بیا ډیر زیات خو بیا هم نظر ته تکرار وایم چې د کورونا په جریان کې چې څوک قربان مصاب باید واکسین تطبیق نه کی او چې کله کورونا څخه خصو دوه هفته وروسته کولای چې واکسین تطبیق او دوام د واکسین یو کال دوام کوي.
بله وخت زیخ شو درفت ډاکټر سبلودین دو دقیقه شما هم گپتون اگه جنبندی کنین. یکی هم اهمیت نوشیدن آب هم بسیار زیاد مهم است، او را مگه یاد کنین که دو دقیقه باید استودیو را وقتا ترک بکنیم. ډاکټر سبلودین
تشکر. تر ټولو مهمه خو همدا موضوع ده چې څومره غذایی مواد چې موږ اخلو هغه په معده کې په جوس بدلیږي. نو خو خبره دا ده چې هر خوړو نه مخکې کو وروسته په مابین کې همیش باید موږ کافي مایعات واخلو. مایعات دا تازه اوبه همدا بهترین مایعات دي او د دې تر څنګه د تازه میوې جوس بهترین مایعات دي. همدارنګه شوروا سوپ او هغه طبي خواړه چې موږ تاسو ته شروع په شکل اغه نه جوړو دغه ته ډیره ترجیح ورکول کیږي. کوشش وشي چې لکه مخکې یادونه وشوه هغه څوک چې اشتها نه لري او یا کوشش کوي چې اشتها یې خراب نشي نو کوشش یې پام دیو چې بار بار دی اوبه سوپ او یا دیوجات وخت ذکر نن سبا اندوانه ډیره زیاته ده. هر فرد باید پورس کی هادي او سات دو وخته د میوجاتو نه استفاده وکړي نو دغه په بدن کې دغه اوبه تجمع کوي. نو د دې تر څنګه دوال الفاظ باید موږ هیڅ کله نه یاد ونه باسو. یو هغه خواړه دي چې زما د بدن توازن ساتي، یعنی څوک چې څومره فعالیت ډیر کوي او څوک چې څومره وزن زیاتول دي او قد جګوي په ماغه اندازه باید خواړه وخوري. دې ته موږ متوازن خواړه وایو، یعنی موږ په ورځ کې هغه اوسط
دریو نه سلور وخت پوری ډوډۍ او ریج او ویلوګان اخلو هغه ته څنګه هر ورځ باید منګه واخه وکړو که چا سره د وخت توالی نه حبوبات لکه لوبیا نخود دال او مې خوري په دغه کې ځکه یو خبر یادوم چې ډیر خلک دي چې دالو ته په سپک نظر ګوري خو زه د غوښې نه دالو ته په درون نظر ګورم ځکه دالو کې هغه د بدن خښتې شته چې بدن قوي ساتي باډي بلډینګ بلاک دي او دالو کې وسپنه شته او په دالو کې زنګ شته دال هغه قوي خواړه دي چې شپږ میاشتنین نیولې تر سل کلنې پورې او د سل کلنې نه پورته هم ټول خلکو ته خدي نه د فشار تکلیف ته نقص رسوي نه د شکر تکلیف ته نقص رسوي بلکې ټولو ته ګټه رسوي نو دې ته باید په احترام وکتل شي او د کورونا په حالاتو کې باید هر ورځ په کور کې لکه د شور نه خود په سیر دال موجود چې وي خوري سبزیجات هم روزمره باید خوړل شي اما روزمره باید دسی چې دوه یا درې وخت سبزی خوړل شي د سبزی او د ټولو خوړو ترڅنګ یو لفظ بل غواړم چې متوازن خوړو ترڅنګ هغه ته موږ متناوی خوړو هر وخت باید کوشش وکړي چې یو ډول خوړه کمې وم دا اوس کور کې کمنني کینومي او کیلنی درې واره دي سلاد غوڼ جو کې د کورنۍ ټول غړي دی خوړي نو ټول غذایی مواد
تشکر ډاکټر صاحب لودین علي تبلیغات دال بسیار زیاد کردین سی بار مشهور نشیم به دال خور سی بهرحال بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب همایون لودین متخصص تغذیه دکتر صاحب فضل احمدزی متخصص داخلی عمومی بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان متاسفانه دکتر صاحب دستگیر نظری با وجود وعده نامد الان سر ساعت خبرها را از همکارم شنیده میتونین فرشته نگاه در استودیو داخل شد خوش آمدی فرشته جان